السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی هم د ازادي او اوریدونکو د ورک شوې ځانو پروګرام، او ورپسې هم د ازادي میلمه لیادمه باسي. خو په پایل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ایزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوې. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډېر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې کاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی، او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیالې کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سي نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سي چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 5 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنې روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته، نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر خیریت دی. د هلمند ولایت تاغز مې اړیکه در سره نیول ده. په دا تاغذ کې داسې لحاظ مرا شروع دی، د لورپوچا واک ته دا خبره ورسې، داسې لحاظ مرا شروع دی چې موسسه راشي خواره غریب ته نه رسېږي، که ونه کې موړ بس تماجت مشر یا د کلي خان وایي چرګ راکه یا یو را سره نیمه کب ازادي، دغه رواج دی بس خواره غریب ته سپیره مېره نه اچا او بس تشنه کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تازدی گروپ ملکر ایو نظر دادی ورورا چه دا افغانستان که هیچ دا ولی نا کارو نستا دا چه وجه دا ولی نستا دا چه خاطیر دی نوخ کده دی پاڑا ملمات راکی. السلام علیکم دازدی گروپ ملکر چنگیس بخیر است. اسما نظر دادی چه طالبان باید تینچونو خونزی علاقی ولی او رزمون مشکلات لرو زنانه مریضیان لرو مر زورت ورده لرو باید دی داشتی وکی که دی جونو مکتبون حیله که ما دا غز ماستا چی سر پیغم دی دا ماستا سر شیرک.
السلام علیکم. نبی اولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی نه خبری کوم. زموږ په ولسوالی که دولتی کلینیک چندان وجود نلری، خو شخصی کلینیکونه چی تومره همشتا حالتا هم خاص نرسانی یعنی نسائی ولادی شجینا ډاکټرانی نشتا، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکوونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډاکټران باید راولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټران ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه، په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه سره یو ځای شوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کجي کې ولسوالۍ کې د بایومیتریک یا کمپیوټري تذکری نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمی کارټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثر سمی کارټان زیات بیا تذکری سمی کارټان چې هغه یم کمپنۍ وربندوي یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کي. نو له عمارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالیو کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعاله کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشحاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زه د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دوی زموږ اواز د نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم. هیله کوم چې روغ جوړ به وای. پیغام مې دا ده چې کمه تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه د فاټا قبلي سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوا نه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم څنګه خیر ورو دا ستاسو کوم راپور په کړی دی په تاسو زخپل د لای سیستم زخپل په سترګو ولاس مایوب يم خپل د روزګان ولات چې شنو نو سړی سره خالي په سره نسم دا کوم راپور شې دی دا اصل په سره کې ستاسو راپور دی د کې کاو سې دی نو موږ خپل ورو مراجعه ورته کړو ما مسترګو مایوب د لاس مې مایل ورو نظامی کمیټه مالیا ملکیه مانور په دا زو د لای سوو نه من یو کار یې ماش را کړی دی نور ورته بعد از دې کې حق نه دی نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي هغه ته ماش نه ورکوي که نظامي وو هغه ته رسېږي که ملکي وو هغه ته نه رسېږي اوس دا رقم مشکلاتي نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهری د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته دي. نو زما د طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ده زورپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زورپورو چارواکو ته ورسېږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان سوي دي، اعلان ته سپارل سوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي، او یا د چا د پاسي. زه خپل فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چرده پاسه دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاسه دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کړي او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چه شي، یو بس ته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل کرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بلته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره دې مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا شل زره پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دور کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ د پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زمر کشران ګرده بې روزګاره دي کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده ګرده په نشو اخته شوي دي نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار وپیدا سي او پې کار اخته سي. وسلام.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دغه لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو راهیسې لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. منا.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر ہوا سلور ہوا سپر اتو سپر شپاگ نہ اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ نہ دی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڑیو پراؤنی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو دا ورکسو غزیزان پول کارکون کا وردوں کو سلام و نوائم پا دیالا تایر وشفان ساب تاتیم یو زنگلی سلام و احمد کم داری خبر کوم دا افغانستان دا جنوب دا هلمن والا تکریش و لسوالی است. نزمج یو دا کاکازوی دا عبدالغپور اکازوی دی دا کندهار ولایت دا باغی پل پسی مکی نادرکسوی دی چیره دی تقریبا دا تلس کلو پاگه چیم که دا تلس کلو نو ساتو نکال کیش چی نادرکسوی دی بیا چاتر دانه نه معلومات ندی سوی شنه د مړند ژوند جنو فار مومن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفون شماره تماس ونیسی: 0 3 0 5 9 8 1 0 0 3 0 5 9 8 1. بل سلام شمیره ده: 0 4 9 2 3 9 3، یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر و شان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دوی به چیرې یې.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلام. په دې لږ جوړ وغوښته مننه چې تاسو مرزا خبرونه جوړه کړې ده. زه د ولسوالی اوسېدون کې دي. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوا صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم: صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت په جګړه کې که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غار دي، ما تر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي، هغه شمېره بیسه شمېره ده: صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي. د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او اوس نوم دی چا وویل چې په هشم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه ډېر مخ په دغه شمېره زنګ ووایي: صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه. دا سلام شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده: صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کښې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما غږ څوک ستاسې د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي: صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا. یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده: صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زه هیله ده چې زما پیغام نه شریکوي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چېرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمتالله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګا راهیسې بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راهیسې نادرکه ده او د دیسوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-1-1-2-6-1. شمیره بیا تکراروم 003-1-1-2-6-1.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 003-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-7-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکام لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 003-1-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 003-1-5-1-2-0-3-5.
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه.
تازه دی میلمه خبرونه اوریدونکو، زما فرشتي سحق سلامونه ومني. زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې څېره شګوفه بارکزی میلمانه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جانې، خبرونه ته ښه راغلې. په سر کې کراته وایې، شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم. فرشته جان، تاسو او تاسو د راډیو طریقه
ټول اوریدونکو ته د سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د صحتافیت جمع پتا نه لري. زه غواړم چې د لمن ولایت څخه ده ابتدائی درسوں میں مجھے پکا کابل کے میں عبد المجید مصطفیٰ غزنوی مکتب سے خط فارغ شما دولتہ میں حل تخلاص گئے بیا تقریباً سلور کالا اقتصاد پوانزے سخت یا شخصی پنتون سے خزا فارغ شما دوست لاغین ہو بیا دولتی اداروں کے ماکار کا ادارے ترسنگ خپل هنری مسلک میں ہم مختار صنعت اعلانات کے میں کار کوائے اور دا غن ورسته چې اولین کار مې کوچيري سیریال وو پس یې هک مې فعالیت مې شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وایي آیا مسلکي دی برخه ته راغلی کل شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل ذکر نه دی کړی چې زوم کوم وړل ذکر مې کړی چې کوم مدرک لرم نه ما یو ځل چې نه ته دنه پروګرامونو کې دنې هنرمندان سره ټولېدل د پنتون کابل تھیاتر کې د ځکه چې راټولېدل یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې په ګډون کوي نو دا هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړې یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي ماته ډېر خوند راکړ چې ما زه څه وخت چې زه وکولی شم ځم پسې نامه بس کې فعالیتونه ولرم دویم دا چې ډېر مې شوق درلود افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هوس چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژې د سیریال لپاره انتخاب کړي ښه داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچیری سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغه سې تولید شوله ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسنی پاور مینه راته چې افغانان مو څه چې په هیواد کې د هیواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړه او ډېر خلکو خوښ کړه یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقیې او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشا سوجې شه داستانه نو شه پلانه نه جوړ کړي.
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په همدې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګه د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتګ سره د تا هغه هم خوشاله یا خوښ ول او یا لکه ډيري نور هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې
هغه دا سخت ټیم کله زما ورته مې مشوي ما سخت ورزې پاتې لري مورې پر دې چې هغه سخت ورزې د کوم د خاص پښتو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولاس یو کار وکي یا هم ټول نه دوه مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا شوه د کور د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما کې فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فرق کې نو سخت یوریزی سخت حالات که مشکلاتونه چې ما مور دې کړه واقعا اول مثلا پلار مې ډېر ممانعت ورته کوه د هغې تر څنګ پلارګنې مې مورګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیتونه لري ولې زما مور شوق ورسره درلودې د هنر سره د دې برخه سره نو د هغې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم کېښوی دا مسلک مې مخته وی او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړل پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لکشک شې شو ولا دا هغه مې نه سره ګرځولې یعنی څه ولې دا کار مخته وړي خو مور مې پلار ته هم کې ناڅه کې و ډېر وخت مور مې ډېره سره ملتیا کوله دا هغه تر څنګ خوندې مې سره کېږي امرسته سره کور مې سره کېږي مرسته کوله او کله چې د کلچری سره د تم نشته ولر خپلوان سره ولیدل هو ډول سره ولیدل او دا غوې نظریات دا غوې شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې وقته نور هم څه شو کېدم چې نور فعالیتونه په دې طرح کې ولر کوم تاسو نه په افغانستان کې د دې نو تر څو ته برابر نه سره ولسم کول په واټ کې پات نو کوشش کوم چې د هیواد نه ته هر نه چې اوس کوم ځای کې ځان کوم دسته د دې د تحصیل زمينه را ته برابر شي چې نیمه وخت کې زه کوم تحصیل وکم دا غي تر څنګ او کولای شم دا څه افغاني سریالونه جوړ کړم افغانانو لپاره او ټول هیواد ټول خلکو لپاره چې پوهه د افغانان د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوی لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا وګورم.
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو ورته په دې چې تقن په ماشومتوب کې نو دغه یو د شوب نه دلته چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد اوسم او شاګردان ته مشه درس ورکم یا مشه مې دایې ته هم کې چې یو ښه معلم اوسم. دا غوښتل وروسته کله چې مې خپل زده کړې شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېدای تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتيان د پنځونو ټول پنځه وظیفه هم ټولې بندې شوې نو څنګه چې کور کې پکښې نه ستنه سره لرو چې کتلو په دغه ځان سره د تمرین او تمثيل په مکول دا خو یې سم څه کوله اګیا مې د مور سره د تکرار او د مور سره یو پکښې نه ستل په هغه وخت کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پکښې نه ستل خپل د مور سره له لومې کتله د دغه وخت سره مورته نو مال مور په نظر ته چې زه په پلاړ سم د پخې فعالیت وکم د خپل پر ځان باور یم چې کولای شم دا مسلک مخته وسه په دا اړه فعالیت ولرم. نو مور مې د کوم نه او جواب راکنه نه جواب راکنه هو له دې نه راکړم زه دغه نوم کوي د سره کوم چې یو چاته د مې کوم لاسته هغه یو ټیسټ تر څو واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته ته کامیاب ستاسو مخته دي. نو دا غو چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده د وان مې درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولای شم د خپل اکټینګ وکم خپل دی لو کنه سامو وایم. نو اولین اعلان د یونیسف د ډاکټر په حیثیت چې ما د فعالیتونو شروع کړل تقریبا تر 2020 کال پورې 2020 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي. نو دا غو نورسته د کوچېری سوي اتشنه درته اوسه نو بیا تر ټیسټر کې دا کار
کدارته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کاتنا په دیلانډا مودا کې تاسو سریالونو کې کار کړی؟
تا متاسف نه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د کوچېری سریالو دا غو نورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم. اولین سریال می اولین کار می پس له اعلانات څخه د کوچېری سریالو
د ګلچيري سیریال پاکره راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع شي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چاول زل لپاره ولوسته تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوي؟
نه لکه تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غوښنه ورسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوښنه مرشي کې چې دا ته په دې نقش کې نور سری چې دا فلم نامه ما وویل د کرکټران یو داستان ته او ریز په 2013 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کمیسیون امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځمې کار کوي د داس یو داستان د انجلې درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخ راغلي دي په دې او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلې د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګري د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې خپلوان یې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي. اصلا د نجلۍ څخه پوښتنه نه کوي، همدا هلک څخه پوښتنه نه کوي چې ته دغه نجلۍ سره غواړې واده وکړې یا ته غواړې د دغه هلک سره واده وکړې. اصلا دا نشته، او هسې چې مشران تصمیم ولره دې هغه کار کوي. او دا یو داسې یو داستان و چې ما هلته مخته راغلی ورته، کله چې داسلنامې ما سره دقیقا څه ناڅه ډېره هغه نجلۍ د داستان سره ډېر سره برابر و. نو دې خاطر زما خوښ شو ما زه په دې کې فعالیت کوم. زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یم، تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی، اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم، زه ووینم چې پر یوې نجلۍ څنګه تېرېږي، دوی څه حالت تېرېږي. یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پشکې کې بله داستان به ننوتلي وو چې اصلا هېڅ نه کړو چې موږ یوازې موږ سیریال ته کوو یا د ټولنې څخه د باندې یو یو سیریال دی یا یو موږ یو کرکټر یو. یعنی یو واقعیت وو چې د هر نجلۍ یا د هر هلک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهرې سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستا د خوښې کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوښې کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر له ما مثلا ډېر کوي کرکټرونه را سره وه، او دغه بس چې زه یو کس نه وي وم سینما کې مې قدم ایښی و، په سینما برخه کې مې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده. او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په سیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې. ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې یو دغه کرکټر دغه دی. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې دی خپل نقش لوبوي، یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلن خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي. او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي، هغه یو بدماش خواښې یو سیریال کې دغه سربېره د پلار د مې نقش مې خوښې دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شوه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله. او دغه باعث چې زه کله نکله عقل ناقل کې مثلا خپل تکیه لوکو کې ځای پیدم یا خپل پاکټینګ کې ځای پیدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاره چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مې سیریال مخته وایي.
په همدې سیریال کې راپاتې سو، په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکوه، دغه سیریال چې کله جوړوه، د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شو تاسو تقریبا حمل یې یا څور میاشتې چې موږ د سیریال پیل شروع کړی. نو تاسو ورته تختې ورته د طالبانو نظام وو، د طالبانو دوره وسي، او یو انجلۍ راسي اندا چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فرهم د خپاسه دسي و چې سوی و. نو د هغې سربېره زه ولاړم په دې برخه کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې وویل وایي نه بس چې ورځ د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي، وایي نه ورم چې د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلار ته داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ما ته انرژي راکړې، ته پېښې ما ته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکیه. دا دې خاطر پلار مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشن چې موږ سیریال ته کوی لیرې وو. د پلار بېچاره په مې سهار زه پې بوتلم هلته، مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی، د دې کور ته راایستلم. وایي چې په خلګون باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، دا درې مې ټول نه یې. نو څه سخته وه، نو هېڅ چاته اسانه نه ده. طالبان رژیم اوس یو څه سینما کې فعالیت کوي.
تاسو د هنر او د تمثيل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مهم دا برخه مهم خوښېدله په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه؟
دا د کلچري سیریال مې ثبتوي چې مو فکر کوم یو ملګری و او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د پامتا د خوښ خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل ملکه وخپه چې زه د سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچرې د سیریال د ثبتېدو په وخت کې دا مې ملګري مې ځان ته یوه ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکړي ویني چې که ته کامیابه شې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې د زه ولاړم، یو امتحان مې ورکړي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیابه شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچني سیریال په ثبت کې به ومه، د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کلچني سیریال به خلاص ومه، بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته، بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې مخصنه خپرونه د شپې دخواسه ثبتول، کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې دخواسه باید ثبت شوې وه، نو د شپې به مالته ثبتوله. ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کاسه چې شوق لري په خستګي نه پوهېږه په خستګي نه پوهېږه. نو دا یو فرصت و چې ما ته برابر شو، شوق مې مرسره و، یو فرصت و راته برابر شو، ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جانې، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوئ، هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی و، د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د سیریال مثبتوئ د باندې صحنه او د سړک او د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیژه ته باندې پلاټ فرهنګ د خاصې دي که اجازه هم اخلي سربېره دي چې اجازه هم اخیستل شوې وه، خو بیا هم مثلا دوی خپل قیدات پر ښځې راولي، او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، دا یې مراتي به یې پرخته ویله چې دا نه د نه د دې ښځو سره به یو ځای نه اوسي. د سیګولې د دې لیکلې د تاولې شته چې جنې زاید په یو صحنه کې ان قیدات به تیرې شي، او ما ډېر وام د لودې د چې مننن به دا سیریال په پنځه کله کې به باندې کې سبب د خپل سیریال په باندې کې او خوشبخته هغه تاسو نه بل خبره پای ته ورسېده. د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د سیو آزاد دی. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښېني، کوم ځای چې په خوب کې لیدلی دي سهار راځي په یو اشر دي هغوی خپل خپل ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي، او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې غږ اورات دی، د ښځې ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنی خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي، که نر د باندې کار وکړي که نر هڅه وکړي ګناه نه لري، که ښځې هڅه وکړله ګناه لري. خو د طالبانو ذهنیت نو زه تاسو ته څه نه سم ویلی، زه نه څه وایم هېڅکله، زه نه سم کوم څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي، زه نه د دې خبره منم او هېڅوک یې نه مني، نه نړۍ مني، نه جهان مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي، او د خدای غواړه چې یو ورځ یو ورځ اسمان دي له منځه ځي، دوی اسمان سره قوبه کېږي، یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دې دقیقې د خلاصېږي.
تاسو اوس چېرته یاستئ، په څه بوخت یاستئ، ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې د باندې یم، دنمارک ژوند کومه، او فعلا د جی پی تکری کوم دغه ترڅنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی دنمارکي د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېچ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنې فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته مې آسانه وه. د هېچ چا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوال شوي دي. نو د هېچا دپاره باغ په شمول د هېچا دپاره اسانه وو چې خپل د وطن څخه لیرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زموږ مینه هیڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت د کوچرې په سریال کې مطالعه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ماته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ماته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی، د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ شي. زه مجبور یم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ
د کډوالیو د مسافری د سختیو کړه ته قصه وکړې. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قرن اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا طبعا د نوې چې څوک راځي اروپایي ملکو ته، دستي کې بس کور دی، ژوند دی، زندگی دا، آسایش دی، آرامي دی، هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې، هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې، داسې له یو کوچنی چې نه وایي خپل د مور راپیدا کېږي، هغسې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي، نه پر فرهنګ کې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري، او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې زه ډنمارک ته راورسېدم، ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وو، هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه، د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما شه ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي، نن به ما دلته څه کړي وه، چې نه مې مور، نه مې فامیل سره دي، او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند زندګي مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوال کېږي، داخل فامیل به ورسره وي خامخا. خو متاسفانه زما سره فامیل مې راسره نه وو، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل سره شروع کړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند څه کوم اوس تېرېږي. خو کله ناکله خپل هېواد پسې وخکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او ناخداګه دې مې داسې زړه پلاستیکي پوز ورته وایي، زه مې دې ته سپوخ کې ژاړم.
د وطن کوم شي پسې ډېره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلې، نو تا ته د وطن کوم شی ډېر زیات یادېږي؟
یعنی د وطن هر چې د خاورې څخه شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي، د هر څه پسې زیاتېږي. د وطن د یو ډبرې حیثیت د ټوپې په څیر لاسته دی هغه څه وي. هغه ورځ زه پرته وکولی شم خپل وطن کې، افغانستان کې، پر سړکونو یې وګرځم، په بوټکوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم، او رستورانتو کې وګرځم. خلاصه په هر ځای کې زه غواړم، په پارکو کې وګرځم، یعنی ډیره ډیره زوایم هغه شایسته شایسته زوایم د افغانستان او تفریحي زوایم د افغانستان واقعا هغه پرې فکر کې یم نورم تیریږي نورم د چا سره پسې تنګیږي هیڅ نه کوم وایي چې زه وایم چې څه شپه زه نه یم دغه یو خلاصې د هر څه څه زه دغه څه یم
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له خو بدو خاطرو سره تړلی داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې که د درس په برخه کې یا ته کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد چې یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي
په ځوان کې ډېر ستونزې ډېر زوري هغه مې خور مې ده خدای دې بخښي په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وځورېده په دې مریضۍ ډېره زیاته وځورېده اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه زه ویېدم چې هی کاش هغه وخت کې دسې زه په کوم مقام کې وای زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شم خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشد ممکن راسره ووي وای نو خوشحالي ژکه د کمې ووایم چې کومه ورځ ښه خوشحاله ورځ وه
که د ګل چهرې سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالبه وي نو که داسې جالبه خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهرې سریال خاطره خدای دې نه تیریږي هر ورځ چې تیریږي یو ارسان چې سب کېدلی یو اتمنه یو جالبه برخه درلوده تر هر څه د زما د شینه خورې ورځ وه شینه خورې ورځ وه کله چې زما ورور جواد راځي زما مور اخلي زما د خواښې لاس په لرپوهي د هغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کې ده کې د زما ورور ته نږدې دی چې خاله ملکه چې شنه دسې ته چې شو دی ویل که زما خواښې واخلي د ده دغه یو نظري چوټي لري په سر کې ویښتان لري نو دا ویښتان یې ځینې راوشکې دا ویښتان چې ځینې راوشکې او مور مې په ژړا او تخت کې ورته ناست دي زه ورته ورته ولاړم چې مور مې ژړا خیر دی نن دغه ورځ تېر دي ټول هر څه سمېږي نو په دغه وخت کې جواب ور مې اتاق ته راځي او ملکه مور غواړي د ده چوټي ته ورپسې په اتاق کې وغورځي چې وغورځي د ده چوټي زما پښو ته ولویږي چې ولویږي داسې د ده چوټي وینم زما په خندا راځي ما ته خندا زه خاندم خاندم دا خانه ما پامنو چې کامره زما خواته ده نو دا خبره تر دې بار راځي چې ګل کې دا وایي چې دا بار خار دی کومه پرته ته څه به و وژاړې چې تاسو ورته هیڅ کولې د تاسو ورته هیڅ کول څه خان دی نو ما سم د کګر نه نه خان دم هر څه چې کولې دا ما خان دم نه کنټرولې ده په خپل ځان پرې څه لور ته وخه وخه د هر کاري نه ورته پای دې چې بار څه حزابته حزابته اخر وایي یا به دې خندا کوي یا به دې لو کوي یا ځانه بندو مګا روژه مو تقریبا څنګه چې موږ تاسو ته روژه وا نو ټول سړي مو اخر نو مجبور چې هغه څنګه تاسو کوی هغه ډیره جالبه څنګه